او دیرش دقیقی شوی و سم توجه کرده ده دی سات لندو خبرونو تا. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت یو جګپورې چارواکی ویي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندېدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوې بڼه د روانې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسه او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وشي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د بریتانیا یو جګپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، بریتانیا او متحدان به یې په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت ګواښونو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنی صفه دولش پښنیوي اوري. د روانې خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون ماسپخین د ماسپخین لو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی چې وسه تکرارو.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او پر ګونګ سیاسي وضعیت خبرې کوو. پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګېدو تقریبا 2 پوره کیږي، خو لا هم افغانستان په یو سیاسي خلا کې دی. حکومت د دولت مشر او کابینه نشته. یوه نیمه مقرری کیږي خو د تقرر یا ګمارنې مرجع معلومه نه وي. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دې موضوع ته په اشاره وایي.
دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي.
بانکونه او د پاسپورت او تذکری په شان مهم ادارې بندې دي. مامورینو ته ویل کیږي چې کارت حاضر شي خو معاش درک نه لري. ډیری مامورین د هیواد د نامعلوم برخلیک په خاطر ادارو ته نه حاضرېږي.
زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي. په دې خاطر چې وایي اته معاش به موي نه به وي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې.
ظاهرن ویل کیږي چې طالبان د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره خبرو ته دوام ورکوي، خو څرګنده نه ده چې له چا سره خبرې کوي. په عین حال کې داسې ګنګوسې شته چې طالبان په خپل منځ کې د حکومت جوړولو پر سر اختلاف لري. روان وضعیت د افغانانو پر ژوند او د هیواد پر راتلونکي څه اغېز لرلی شي؟ په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مرستیال حاجی دادګل محمد داود مایار چې د اقتصادي چارو کارپوه دی، محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال دی. نو مایار صاحب، په سریزه کې مې اشاره وکړه چې افغانستان له یو ګونګ حالت سره مخامخ دی، دا ګونګ حالت څه اغېز لرلی شي؟
افغانستان تر دې کوم اقتصادي رکود یا بحران سره مخامخ نه دی. یو طبیعي وضعیت د څه دی چې دلته د نظام تغییر راغلی ده او د نظام تغییر کې متاسفانه د دې لپاره چې موږ بدیل وړاندې کړو لږ ځنډ راغلی ده چې کچېرې بیا وخت وو د دې په عامل باندې د ځنډ په عامل باندې خبرې وکړو خو اقتصادي بود ته راځو نو په دې کې شک نشته چې کله دلته یو نظام نه وي یو مسئول شخص نه وي چې هغه ادارات طبیعت مسئولین معرفي کړي او مسئولین د صلاحیت ولري چې د اعلامیې په ذریعه یا د نورو احکام په ذریعه خلکو ته اجازه ورکړي چې کوم مکاتب دي تحصیلات دي یا نور ارګانونه بانکونه دي دغه شي د فعال شي نو د عامل چې دغه رکود دغه هغه راغلی ده چې اقتصادي کوم چرخش شده په دې کې لږ بندش راغلی د دې عامل دغه د مرکزی حکومت نشتون یا د نظام نمارفی کېدل دي چې په نړۍ کې طبیعي ډول په دوه درې ورځو کې یو بدیل موقتی عبوري یا د شورا په شکل یو بدیل وړاندې کیږي خو دلته یو سلسله عوامل دي چې هغه د ځان باعث شوي دي او دغه کوم چرخش شده د کوم جریان شده اقتصادي دته هغه جوړ کړی دي مشکلات جوړ کړی او عام افکار باندې منفي تاثیر چولای او دا په مجموع کې بیا په سیاسي مسائل باندې ډیر اغیز کوي.
لارډ بشو سویډن ته د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار هم د ټلیفون لاري را سره دی. حقانیار صاحب په نور نړۍ کې چې کله حکومتونه بدلیږي لیکن سیستم په خپل حال پاتې کیږي یعنی نظام پاتې کیږي تر او که تغییر راځي په تدریج پکې راځي او د دې په وجه فی اخیز چې دا تغییر راولي هغه کمیږي یا بخین نوي لیکن په افغانستان کې ټول ادارې سقوط دي مخکې اشاره وکړه د پاسپورت له ادارې رانیولې تر بانکونو پورې هر څه په ټپه ولاړ دي دا طبعا منفي اغیز لري ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکارو چې څه کړی وای
فکر کوم دوی مسؤلیت لري چې زر تر زر چاره داسې سمبال کړي تر څو د افغانستان خلک مطمئن شي او دغه کښمکخونه یا دغه ګونګ حالت رامنځته شوی دی دغه ته باید عملی ګامونه واخلي دغه عملی ګامونه په تیر بیا د بانکونو د فعالیتو زر تر زر فعالیتو افغانستان خلکو ته داډ ورکول او هغه کسان چې سهار پیدا کوي ماخامې خوري او غوی نور نسی منتظر کېدای دي لپاره نور انتظار نسی سل کېدای او په مجموع کې طالبانو توجه دی ته چې خپل کډرونه وساتي خپل کډرونه بهر ته پاکستان ایران او نورو وادو ته ولاړ نسی دغه چې بیل کډرو دوی نسی کولای چې دا سیستم مخکې بوزي د دوی د پارزما په نظر باندې جنگ اسانه او نسبت دولتداري او حکومتداري ته دا ولی د پدی خطر چې دوی هغه کډرونه ځان تر نه لري کوم چې د دولتداري او د حکومتداري لپاره پکار دي نو زما هیله ده چې دوی دغه تر ټولو د مخه دغه اولیتونه ته حکا ولیک ورکړي او لاس پکار چې نور منتظر